السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم په مکړی د دې سات خبرونه ته د روسي پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومه غونډې کوربه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې د افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی. په پاکستان کې روان 2015 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په نهو میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. پیډیز اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي. لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه، هغه اقدام چې فرانسه کې یې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 500 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د لوبه د دوبی په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مخام مهال 3:30 بجې پیلېږي. د لوبلړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوسته شراغ لاست وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن. د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګی د کیمیا مضمون د درې شپږمې صفحې څخه تر شپږ شپږمې صفحې پورې زموږ او ستاسو درس دوام ولري. زده کوونکو، د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یونانی کلمې اکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسید جوړول دی چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره ښودل کیږي. د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري. د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په 8 سره او اټومي کتله مساوي کیږي په 16 سره. چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندي موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو راځو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاده بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 88.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ اساسو په ژوند کې یو ډیر مهم رول لري، او په عادي حالاتو کې اکسیجن یو بې رنګه، بې بویا او بې خوند ګاز بلل کیږي. نه خوند لري، نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. رازو ګران زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفی 103 درجه کې په مایع حالت او په منفی 238 درجه د سانتی ګریډ کې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن جدید مواد په سوځیدنه کې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن فنشتوالی کې کېدای شي چې مواد ونه سوځول شي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته تر څو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث شي. نازو ګران زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت او پیژن همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایشت فیصدی مو پیژندل، اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو مواد سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولای شي او د کومو عنصرونو سره یا کومو مواد سره تعامل نشي کولای. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلې یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولای شي. نو کچیر د فلزاتو سره تعامل وکړي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او کچیر د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او کچیر بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بار علاوه لنور مواد سره د اکسیجن تعامل تر سره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یاد. زو ګران زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواص کې موږ او تاسو لمری راځو د غیر فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو. پس موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزاتو سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کې به موږ او تاسو د سلفر اکساید او یا هم د سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لک شی ویني چې د سلفر عنصر د یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یا فرموله داسې ویلی شو چې SO2 سلفر ډای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخ په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داس تر سره کیږي، چې په نتیجه کې به کاربون ډای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی اوسه اندازه دوی ته تودوخ ورکول کیږي، چې کله تودوخ ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص ده یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزات سره. نازو ګرانو زده کوونکو، د غیر فلزات سره مو د اکسیجن تعامل ویل، په دې برخه کې موږ او تاسو د فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو چې اوس د فلزات سره څه ډول تعاملات ترسره کولی سي او څه ډول مرکبات ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو ویل چې کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي نو معلومدار خبره ده چې د همهغه فلزات اکسایدونه به موږ ته پلاس رکھوی، یعنی د ډیر چی اکسیجن گاز یو ډیر فعال گاز دی، په همدې اساس کولای شي چې د فعال فلزات سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بیلګې په توګه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ، کچیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا همدغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کې، کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو د اوسپنې سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو، نو په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ ګرانو زده کوونکو، چې څلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د شیش سره د اکسیجن سره تعامل کوي، چې بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي، چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کېږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي، د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو لاس راکولی شي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي، د دې مثالونو مر علاوه کولی شي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن جدي د لومړي ځل لپاره په 1904 میلادي کال کې د یو انګلیسي ساینس پوه چې پرستلی نومېده، د پاره له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ. او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیا په نامه یادېدل، چې خپل یو فرانسوي ساینس پوه، د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومیږي، هغه لاویزه کېښود. او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده، لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ. د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي، چې یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کې د لومړي ځل لپاره د پرستلی په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولای سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وایي. په دې اساس چې موږ او تاسو په پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو، او د تودوخې په نتیجه کې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کې وینئ. پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی، دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخه په موجودیت کې به دوی تجزیه کېږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به مرتبسته په لاس راکړي، چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یو بل معادله هم مرتبسته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید تجزیه څخه مرتبس کولای شو چې د اکسیجن گاز یا د اکسیجن عنصر شکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیس په موجودیت کې به اوبه او اکسیجن موږ او تاسو ته په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ. د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کې موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولای سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونه باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو ځایونو کې استفاده کیږي. نوبړې راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو ویله چې د ټول ژوندي موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اوکسی سیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولی سو. دوهم همدا ډول کولی سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولی سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کې چې فضا ته توغول کیږي د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول شوي دي، همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي؟ دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصرو څخه لاسته راوړل کېدي هغه به ورته لیکو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نویمې صفحې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلی ترمنځ تعاملات مو وویله او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلی موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او په همدې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه او یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای سي چې په دې ترتیب د کلورین منفی آیونونه چشسي بې ځای شي او په نتیجه کې موږ تاسو مالګه په لاس راکړي، لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په دې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو، چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه سره خلاص ترځي او یو اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په دې ترتیب په دوامه معادله کې موږ او تاسو وینو کچیر د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه لاس راکوي. او په دې ترتیب ځینې وختونه د تیزاب او د الکلی تعاملونه ته د خنسا کېدو تعاملونه هم وای، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي ووسی، داسې نه چې یوازې الکلی قوي ووسی خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي ووسی خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کې موږ تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم پلاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خنسا کېدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کې موږ او تاسو د کین څخه ورشي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو، داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي، که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای شي چې غیر فلز اوسي، نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کې څخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده، نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کیږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ، او کلسیم نایتریت. په همدې ترتیب سره موږ تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره، خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښیږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای سي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي، نو په دې صورت کې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سي کلمه یا هم ورستاري یوځای کوو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کې د اوسپنې په سلفیت کې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی، نو کله چې مثبت دوه سم موږ او تاسو ویل چې د او یو اس کلمه ورزیاتو چې دلته وایي چې فیروس سلفایت. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت دی نو فیریک سلفایت وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایت چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتون یې مساوي دی، په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکړي چې کپر برومایت او په همدې ترتیب کپروس برومایت وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو، چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې منتقل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو ویل چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپل جامد دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلف رنگونو سره موندل کیږي، چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري، او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي، خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې مویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دي په اوبو کې په زیات اندازه سره حلیږي، خو هغه مالګې چې په اوبو کې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمېرل کیږي چې په اوبو کې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي. او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویل شوي حالات او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونو چې دي هغوی د برېښنا تیرونکي هم دي، یعنی کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپل ځانه تیر کړي، ځکه چې خپل مالګې په خپل اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آینونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي، په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي، چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي، خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تیرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو، دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري، چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي؟ د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي. که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي، چې مالګې هم له تیزابو سره، هم له الکلي سره، او په همدې ترتیب د فلزاتو سره، او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوي الکلي ګانې په لاس راکوي، نوي تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره، دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده، باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره سي، دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي الکلي ګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي، په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کې په لږ اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه الکلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزاتو سره ترسره سي، لکه دلته چې تاسو وینئ اوسپنه یا هم د اوسپنې فلز دی چې د مسو کلوراید سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه، او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. په عین وخت کښې بیرته کېدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي، چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي، موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي او بیرته په عین وخت کښې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي، چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي چې دا د خوړو د مالګې په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کې ورڅ څخه استفاده کیږي چې خپل یو سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او یونیکی اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه ولې چې د تیزاب او سوډیم هایدروکساید د اوبلن محلول څخه په لاس راځي او په طبیعت کې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تر اوبو کې شتون لري چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تر اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایی موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کې هم د مالګو څخه استفاده کیږي، هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز، پاندی ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپل د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شریخ په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي او په کال کې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي. او پاندی ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي، نو ځکه د سری د تخریب سبب کیږي د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره او په عین وخت کې د زړه د تکلساتو په تنظیم کې ډیر مهم رول لري. او په دې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سر په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په دې ترتیب یو بل مالګه چې د سوډیم نایټریټ په نوم سره یادیږي، دا هم د کیمیاوي سر په توګه او په عین وخت کې د اور لوبي، د څرمنو صنعت او د اور لګونې ماده په توګه استعمالیږي او یا هم زیات استعمال لري، چې دا د پورتنی ژوند کې د مالګو اهمیت وو. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې ارزونې ته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شرح خلاصت وایم او هیله لرم چې دل وستر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. کرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایډریټونه، چې د 850 صفې څخه پیل یو شپېته صفې ته به پای ته ورسیږي. دویم څپرکی نهم لوست کاربوهایډریټونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه. او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وایو چې کاربوهایډریټونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایډریټونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي، چې خپله او موږ او تاسو عمومي فورمول ته کاربوهایډریټونه مساوي ده په SCN H2O M سره، چې دا عمومي فورمول خپله د کاربوهایډریټونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایډریټونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایډریټونه وایو. د کاربوهایډریټونو اصطلاح چې د خپل فاصل کې کس هم د کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون او بلرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایډریټونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایډریټونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په دې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو، کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کې د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپل د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او له چې خپل د هوا څخه او اوبه د ریشو په واسطه سره اخلي، چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کې وینو، ګران لکه کوونکو، شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی شي، او اوبه خپل نبات ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی شي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس، او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره د ګلوکوز. چې ګلوکوز خپل یو کاربوهایډریټ او یو اندازه اکسیجن هم په لاس ته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د زیایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی شي چې خپل ځان ته غذایي مواد کړي. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی شو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي، او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. کانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه، او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقي تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو، چې دا هم خپل هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کېدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی شو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی شو، چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم کندونه لرو، چې یو عبارت له سکروز څخه ده، چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز کند چې ده د شیدو کند ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز کند ده، چې دا هم یو دوه قیمته کند ده، چې دا بیا خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه، چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چې شي هایدرولیز، یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز عبارت د څو قیمته کندونه څخه دي. د بیلګې په توګه لکه نشایسته، نشایسته خپل یو څو قیمته کند چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز شي. په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کند او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونو باندې تجزیه شي. زده کوونکو، موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمته کندونه، دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته کندونه کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سی شپږ، هایدروجن دولس او اکسیجن چپاج. دا ګلوکوز، فرکتوز. ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډیره لوړه کچه سره موندل کیږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کند ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري، او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول ویني چې سی شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زکون هو هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي، او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي، او په همدارنګه فرکتوز هایدروکاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته کند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویش او اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ده ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله، یا سکروز کان چې ده، د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډیر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وایستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني، رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري، او په د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کند چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کند چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره، او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو، تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکروز څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو، یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا اگران زده کوونکو سکرو زورازو په دې برخه کې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کاند چې خپل زیات وخت لکتوز کاند چې د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي. دا کاند چې د اگران زده کوونکو د ټول حیوانات په شیدو کې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کې شپږ فیصد خپل د لکتوز کاند وجود لري، او د غوا په شیدو کې بیا په 100% کې 4% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوشوالی چې د هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوشوالی نسبت لکتوز ته زیات ده. او د لکتوز د انزایم او اوبو په غیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې شی چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکونگو هیلی لرام چه طول بجور روغ او صحت منده بایسته. زدی انا سلحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون نهم لوستش را خلاص بایم او هیلی لرام چه دلوست برستنی شیبو پرمی ملتیا وکده. اکرانو زدکونگو زموج او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع دا کیمیاوی آریکی دریم څپرګې نه هم لوس چې د نپینځو سمې سپې څخه پیل تر اویې سپې پورې دوام لري. ګرانوز د کوونکو موږ او تاسو په تیر لوس کې ول وستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیک نه شوه. په همدې اساس د فرمولونه او ویلانس وو او آیون او اوکتیت حالات او چې د موږ او تاسو هاري او جلا جلا په دې ترتیب سره ول وستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ول وستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي. کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې د خپل د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي، یا هم کیمیکل بوند ویل کیږي. چې د کیمیاوي اړیکه تشکیل چې د ګران زکوونکو کېدای شي چې د دوو نو اټومونو ترمنځ، یا هم د کېدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي. چې دلته د اکزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اکزوترمیک پروسه هم یا هم زیات او یا هم ټیټه انرژي کې سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوی اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوی اړیکه تشکیلیدو پر اساس د انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده، دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځ راځي یا هم آزادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حداقل باید 10 کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې 10 کالوري پر مول کېدای شي چې بیا یو کیمیاوی اړیکه تشکیل شي یا هم منځ راځي او یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کې او یا هم د زیات انرژي د آزادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځ راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کې د لیویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه چې خپل د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړل چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړې الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ، دلته د موږ او تاسو وینئ چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. همدې ترتیب سره په مقابل طرف کې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري، چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو. چې کیمیاوي اړیکې مو پیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپل هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځ ته راځي یا هم جوړیږي. د بیلګې په توګه د سوډیم کلورایډ په مرکب کې جوړ شوې اړیکه یو برېښنايي اړیکه ده. کچیر مور او تاسو ګورو سوډیم کلورایډ په مرکب کې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورته خطرې لاسته راځي. چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی چې سوي دي تشکیل سوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي. چې د مور او تاسو خپل یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو. او بل ګران د کوونکو آیونیک اړیکه چې د خپل زیات وخت کچیر مور او تاسو ګورو فلزات دي. فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کې خپل ویلانسي الکترونونه د لاس ورکوي. کله چې دوی ویلانسي الکترون د لاس ورکوي آیونونه باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونه باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کښې یو الکترون لري، یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د خپل وروستي قشر کښې اوه الکترونونه لري نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیون باندې او کلورین چې وک الکترون یې واخیست نو موږ او تاسو وایي چې دوی په کیتون باندې تبدیل شو چې دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ بوند وایي چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي. یعنې د یو کیدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوو عنصرونو اټومونو ترمنځ او یا هم کیدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړ شي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کیږي. خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وویله چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوه یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي او هم کیدای شي چې د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ رامنځته شي. چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي. په دې اساس به رامنځته کیږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي او د دې تفاوت الکترونیګاټیویټي چې ده یا هم توپیر د الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د صفر الکترون ولټ څخه کیدای شي چې تر یو اعشاریه اوه الکترون ولټو پورې وجود ولري او یا هم کیدای شي چې د صفر څخه تر یو الکترون ولټو پورې قرار ولري. ګرانو زده کوونکو راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیګاټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوی ده چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ نو هغوی په درې برخه چې یو ګونه اشتراکي اړیکه، دوه ګونه اشتراکي اړیکه او درې ګونه اشتراکي اړیکه ده چې په همدې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه، په ډیر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د همنوع اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د دوی الکتروني ورځې چې دي د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره په مساویانه ډول سره تقسیمیږي، او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګاتیویټي توپیر چې د هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګران زکونکو هغوی بیا د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، او د دوو اټومونو ترمنځ د الکتروني ورځې چې د هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم شوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم شوي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په دې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګاتیویټي یا توپیر د الکترونیګاتیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو ویني د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو، دا چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانې وي، چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن د هایدروجن مثبت آین د دې ترتیب سره دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفی چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو ګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي. اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټوم او اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوی د یو 0.15 درجې ده. او په دې اساس یو قسمان مثبت چارج یو هم اټوم هم قسمان منفی چارج په دلودلو سره، نو دوی خپل په مقابل یو دبل سره یو یو الکترون په شریک ډول سره ایشي، چې د دوی ترمنځ خپل یو قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوی، او د دوی د الکترو نیګاتیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر یو پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکه ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وای، چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه، یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپل د دوه اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول شودل سره رامنځته کیږي. چې کولای شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښې په واسطه سره وشي. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه جوړو الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي، چې دا اړیکه د دوه کښو په واسطه سره شودلی سو. او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. ښه مثالونه هم موږ او تاسو کولای شو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، تاسو په دې مثال کې وګورئ د مختلف د همنوع اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونه اشتراکي اړیکه وینو، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره شودل شوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونه اشتراکي اړیکه د دوه دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره شو د سی وی دی. او په دې اساس دا به د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ د اوبو یو مرکب ده، د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ، یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو چې یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی. دا هم د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. په دې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. راځو ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده، چې خپل د کوارډینیشن اړیکه څه ته ویل کیږي. د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکه کې برخه لري د بل اټوم په واکښې ورکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. یا هم په بل عبارت ګران زده کوونکو، ویلی سو چې کوارډینیشن اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې یو عنصر د الکترون ورکوونکي په حیث د ډونر په نوم سره، او یو بل عنصر چې د الکترون اخیستونکي په نوم چې د اکسپټور په حیث عمل وکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. د بیلګې په توګه تاسو ګورئ A او B،
A او B یو دوه عنصرونه او فارس کری کچیر د A عنصر د A اټوم څخه یو الکترون او چاته ورکول سي هغه اټوم ته ورکول سي چې هغوی مثال د هغوی اوربیتال یا د الکترونی ورځ شو سي خالی و سي نو هغوی چې الکترون ورکوي د A اټوم الکترون ورکوي یا د A عنصر الکترون ورکوي A عنصر چې الکترون ورکوي د ډونر په نوم سره یادیږي او د B الکترون چې د B اټوم چې الکترون اخلي د اکسپټور په نوم سره یادیږي د دوی ترمنځ دا چې یو الکترون اخلي او یو الکترون د لاس ورکوي دې ته موږ او تاسو د کوارډینیشن اړیکه وایو. موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا راتلو پورې ښه چاره ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.